احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د کابل په شکردری ولسوالۍ کې چاودنه شوې، وړاندې به جزئیات درکړو. پر اسلام آباد د ملي امنیت سلاحکار انتقاد،
د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کړي.
د سیاسي چارو لکتونکي ابراهیمي سرمیدانی وکی شریکی کړي، په دې
اساس چې د پاکستان په دریځ کې د افغانستان د جګړې پروان هیڅ بدلون نه
راغلی. د نورستان په شام دره کې د دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ جګړې سیمه ییز اندېښمن کړي.
دولت تر څنګ یې طالبان چې ساحه کې واکمن دي، دلته باید لاس په کار شي.
تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوري.
د کابل په یو جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنی مرګ جوړه اړولې. دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د درې ورځني اوربند په دویم ورځ نن لږتر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کابله ووژل شول. په دې چاودنې کې چې د شکردرې ولسوالۍ په یوه جماعت کې سوې، تر 1500 ډېر نور کسان ټپیان سوي دي. په وژل شوو کې د جماعت ملا امام مفتي نومان هم شامل دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامر زویل چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال سوې ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. له اوربند سره سره د اختر په اول ورځ په کندهار، کندز او غزنی کې د ماینونو د چاودنو له کبله لږ تر لږه د 12 ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. طالبانو د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی او حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
تر دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت له دې پوځي اډې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي اډو او کمپونو د سپارلو لړۍ په بریا سره روانه ده.
د امریکا سټارس اند سټرایپس ورسپانې راپور ورکړی چې د نړیوال ائتلاف پوځیان به د امنیتي اندېښنو د ارزونې لپاره یوه یا دوې ورځې لا هم د کندهار هوایي ډګر په پوځي اډه کې پاتې وي. که څه هم د دې اډې مسؤلیت رسمن افغان چارواکو ته سپارل شوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به ترې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ سي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر تر 12 نیټې دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی غواړي د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله مهی پرون د اختر په اوله ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته دا خبرې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري. د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سژنیو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. دغه دوې ورځنۍ مسابقې د مې میاشتې پر 1 پیلېږي چې د لومړي او دویم مقام ګټونکي به د توکیو د المپیک مسابقو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د خبرونو مشر عارف پیمان د ورزشکارانو د ننني سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در ترکیب تیم تکواندو
د افغانستان د تکواندو تیم په ترکیب کې دوه هلکان او یو انجلۍ شامل دي. د ونډې ترلاسه کولو د مسابقو بله کاندید انجلۍ سومیا غلامي د کورونا د مثبت ټیسټ له کبله له دې ډلې پاتې شوه.
د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د بلې څپې په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په دې اړه د اندېښنو له کبله 350 زرو لاسلیکونکو د المپیک مسابقو له تنظیمونکو غوښتنه کړې چې دغه سیالۍ دې لغوه سي. په پام کې وه په توکیو کې دغه مسابقې تیر میلادي کال وسي خو د کورونا وایرس له کبله وځنډول سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د ګاونډیو هیوادونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالی سیمې ناګورنو قرباخ پر سر بیا د تازه کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. ارمنستان تور لګولی چې د آذربایجان پوځیان د دوی له جنوبي سرحد څخه 100 کیلومتره ورداخل سوي او د دغو سیمو د مالکیت هڅه کوي. آذربایجان چې دغه تورونه ردوي ادعا کوي چې پوځیان یې د آذربایجان په خاوره کې دننه په مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دواړو هیوادونو تیر میلادي کال د دې سیمې پر سر په خپلو کې جګړه کړې وه چې بیا د روسیې په منځګړیتوب یې پر اوربند موافقه وکړه. آذربایجان د ارمنستان پر مشرتابه په دې وروستیو کې تور لګولی چې هڅه کوي د راروانې میاشتې تر وخت مخکې پارلماني چاکونو په درشل کې له دې موضوع سیاسي استفاده وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان له خوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننی هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته یې بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي د خپلې نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړي دي. دغه نلیکه د انټرنیټي حملې له کبله چې واشنگټن وایي له روسیې سوې ټکنۍ سوې وه او د تیلو رسولو په اړه یې اندېښنې پارولې وې. دغه شرکت تېره شنبه اعلان کړی و چې د باج اخیستنې په نیت د یوې سایبري یا انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړوونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. احمد شبریم د دې سات په خپرونې کې ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې تر روشن را سره مرسته کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند سره سره د اختر په دویمه یعنی نن د کابل د شکردري ولسوالۍ په یو جماعت کې دننه چاودنه شوې. د کابل پولیس وایي په پیښه کې د جماعت د ملا امام په ګډون تر لسو ډېر کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي له طالبانو یو شمېر جلا شویو ډلو اوربند مات کړی. طالبان بیا افغان ځواکونه تورنوي چې د اوربند د ماتولو هڅه یې کړې. جزئیات پرې راپور کړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند اعلان کړی ولی دا ورځې هم له تاوتریخوالي خالي نه دي. د کابل پولیس وایي د دې ولایت په شکردري ولسوالۍ کې د یو جماعت دننه د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې په پایله کې د جماعت د خطیب مفتي نعمان په ګډون 12 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل چاودنه د شکردري ولسوالۍ د مراد بیک سیمې په حاجي بخشي جماعت کې شوې. اختر لومړی ورځ هم لورته 14 سره ملاوه. په دې ورځ لکه لګه یو لس ملکی وګړي د ماینونو په 14 کې وژل شوی وو. افغان چارواکي پرونول د کندهار په میوند او پنجوي ولسوالیو کې 214 د ماشومان په ګډون و ملکی وګړي وژل او درې نورې ټپیان کړل. په کندوز کې هم یو 14 دوه ملکی وګړي وژل او 14 نورې ټپیان کړل. د غشان د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخي په غزنی کې د سړک غاړې مې 14 دوه ملکی وګړي وژل. د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې دایمنلای خو له دې ټولو سره سره طالب بیان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند د سرغړونې هڅې کړې. مجاهد نن جمله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل حکومتي ځواکونو تیر ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي و چې ورته اجازه نه ورکړل شوې او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو بیرته پښه شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له طالبانو څخه یو شمېر جلا شوي او ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمد زای
برای که عملا خود را دگه بعد ازی امر طالب
هغه ډلې چې د طالب په امر کار نه کوي او ځان جلا غني هغه اوربند څخه سرغړه و نه کړي خو زموږ دفاعي ځواکونو له خلکو څخه په جدیت دفاع کړي ده.
عام وګړي بیا خوخت یې وای اختر د سولې په فضا کې لمانځي. د فراه او ننګرهار دوه اوسیدونکو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
زمانو جناغا سالی د نګرار اوسیدونکو کې په نګرار کې سګنې کوچنی اختر په ډیرو خ یو امنیتی فضا کې خلکو ومنځ ډیر زیات خوشاله مو یعنی نسبته په خو وختونو د کوم مسجدونو کې د اختر لمونځ ادا کوو. یو ډول ویر سره وښ خدای مکه په مسجد کې کوم چاودونه ونشي یا بل کوم مسله پیدا نشي خو سکل چې اوربند شوه او د امنیتی حالات په اصطلاح یو ډول قابو شو نو تر ډیره موږ په ډیره یو آرامه فضا کې وو. دسې حالت را کوښنه اختر ول منځ چې بيخي ډاډه وو.
محمد یعقوب یم د فراه ولایت یو تن اوسیدونکو د اختر په ورځو کې لکه څنګه چې مرتاسو وینو د طالبان د خوا څخه اوربند لانسو خلک د سولې په فضا کې د اختر ورځ منځي او خلک یو د بل کورونو ته ځي. زموږ له د جنگ د دواړو خو په څخه دا چې دا اوربند ته پابند پاتې سي د سولې د سولې د مذاکرات په نتیجه کې د افغانستان تلويش کلنې جګړې ته د پایتکه پریږدي تر څو زموږ افغانان د سولې په فضا کې ولداس مراسمونه ولندې.
طالبانو د یک شنبه ورځ په مخام د اوربند د اعلان پر مهال ویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د اختر د درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تاروزی عملیات وتروي. د افغانستان جمهور ریاست هم له دې اعلان څخه څو ساعت وروسته ویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویل چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا امریکا غږ ته ویل چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني.
د کابل د شکردرې په حاجی بخشي جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنی نن دولس تنه ووشل او 15 نورې ټپیان کړل. طالبانو په دې چاودنه کې خپل لاس لرل رد کړی دي او دا پیښه په یو اعلامیه کې غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت څلکار حمد الله محب وای چې پاکستان طالبان د افغانستان پر ضد استعمالوي. لوي خبرتیا ورسته د دې تفصيل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د ملي امنیت څلکار حمد الله محب په ننګرهار کې د اختر په لومړۍ ورځ یوې ولسی غونډې ته د خبرو پر مهال پاکستان د افغانستان په چارو کې پلاس وهنه تورن کړ.
نن څنګه غونډه چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي. د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نورم زمونږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي.
شاغل محب څلو ورځې وروسته تر دې د خبرې کړې دي چې د پاکستان لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته راغی او افغان چارواکو سره پر سوله او دواړخي زواړکو خبرې وکړي. د حمد الله محب تورونه پر پاکستان د افغانستان د بی باورۍ څرګندونه کوي کده دې شاته نوري خبرې دي. په دې اړه مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهيمي نظر اخیسته.
زه فکر کوم چې د ملي امنیت رئیس دا کوم انتقادونه شي کړی دي دا په دې اساس چې د پاکستان په دریس کې د افغانستان د جګړې په وړاندې هیڅ بدلون نه راغلی او کله چې تاګ راتګ هم کیږي او تاکتیکي مثلا یعنی تر ډیره حده دوی په خپل امنیت کې په خپل موخو کې تغییر نه راولي.
افغانستان تل دا ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره اسلام آباد ډیر مهم دی او پاکستان ډیر اهمیت لري. که چیرته موضوع داسې وي نو د افغانستان لپاره خو پکار دی چې د پاکستان اعتماد جذب کړي. دا اعتماد څنګه جذبېدای شي؟
دا که منگا او گرو وزیعت تا پاکستان بچین سرا روسان سرا ایران سرا پاگ میزن که یوزر شوه داشت امریکی پزن تا پدر اساس باندی کلا نا کلا دی افغانستان دی چارواکو خبری هم سپل خبری نیی اول چې د امریکای سیاستو ته په کتو سره خپل موقف ګیری وکړي ځکه پاکستان اساسي رول لري ولې پاکستان ډیر په حساب هغه د سولې لوړې غواړې له افغانستان نه چې هغه مسله د ډیورند د کرښې مسله ده هغه مسله دلته د دوی د خوښې دي او حکومت راوستل دي په افغانستان کې د هندوستان لاس قطع کول دي نو دا قیمت چې پاکستان غواړي دا افغانستان نشي ورکولای.
تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت به خیر مجبور شي چې د پاکستان جنو غشتنو ته د سولې د خبرو له خاطر لبیک وي او یا جنو غشتنی ومني او کنه افغانستان به خپل دریز ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې دا یو څه ورختای هم خې دغه د افغانستان د چارواکو باز ښه دا لور خطاین هم کله نا کله دا چې اگر ازي خبري ولی یواز پاکستان نه د افغانستان په موضوع کې من به د دې غوښتنې ومنو په افغانستان کې د سولې راځي دلته د چین ګټه شته د روسانو دی د ایرانیانو دی د عربانو دی.
ابراهیم صاحب که چیرته نور هیوادون هم د افغانستان په سولې کې خپلې هیلې او خپلې غوښتنې لري نو د افغانستان حکومت کولی شته چې بیلابیل اړخونه د سولې له خاطر راضي کړي تر څو افغانان په سولې او ثبات کې ژوند وکړي؟
کولی شي افغانستان دولت دویته د څه وښي چې د افغانستان د جنگ تاثیر په منطقه کې دلته د مخدره موادو د قاچاق مسله ډېره مهمه ده، د افراطیت مسله، منځنۍ ختیځ، منځنۍ آسیا ته چې دینه بیا دوی متاثره کېدای شي او کچیرته طالبان ورخوا نور ډلې لکه د داعش ډلې قوی کېږي نو د دې عملا خطر روسانو ته، چینایانو ته او ایرانیانو ته ډېر ده. که چېرته دوی دغه اجماع رامنځته کړي، منطقي اجماع او دغه خطرات چې دوی ته متوجه دي، په دغه کې د افغانستان دولت یو فعال ډیپلوماسۍ نه کار واخلي نو په آخري نوید خو کې کېدای شي یوه اجماع د شانګهای غړو هېوادونو رامنځته شي په افغانستان کې یو نسبي سوله راشي.
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په بلخ کې د اختطاف شوی ماشوم عبدالروف کورنۍ وایي چې انسان تشتونکو ورته ګواښ کړی که څه باندې $2 میلیون ورنکړي نو له دغه ماشوم سره به تشدد نور هم زیات کړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د انسان تشتونکو لخوا د عبدالروف شکنجه خندلې او هغه د بشر ضد جنایت بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوی عبدالروف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوی ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالروف کورنۍ ته په تازه استول شوی غږیز پیام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیون ورنکړل شي د عبدالروف شکنجه به ډیره شي. محمد نبی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوي پیام کې عبدالروف خپل کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یې غوښتي چې برم تکونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دی د اختطافچیانو له منګولو خوشی کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالروف نه شکنجه کوي خو که پیسې ورنکړل شي له اختر پس په د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از سه روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم، گفتن ببینیم اینا از شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
عبدالروف و میاشتې د مخه د 9 کلنۍ پومر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د ښوونځي په لور روان و د ناپیژند وسلوالو لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوي عبدالروف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي، خو تر دې د مخه د بلخ د پولیسو قماندان سید معراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف څه باندې ډېر شمالیات بې پایلې ختم شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ فاریاب ولایتونو کې 10 کسان د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون له حکومت غوښتي چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي تر څو دا ماشوم د اختطافچیانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک میسون مشر سید محمد سامع د اختطافچانو لوري د عبدالروف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالروف نهایت نگران است و ایرا محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هرچی عاجل برای رهایی عبدالروف جان توجه بکنه.
د عبدالروف د برم تکیدو پیخه په ټولنیزو رسنیو کې هم د خورا مختلف غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقونو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خواستن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیښې په وړاندې کلک غبرګونونه وښووله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالروف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لویې لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
په شمال ختی سون کې د یو شمیر ډلو او سیاسي کړیو له لوري پر پخوانیو جهادي قمندانانو یو ځل بیا د وسلو ویشلو د بهیر راپورونو خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې:
د افغانستان په شمال ختی ځنګړې توګه په تخار کې خلک هغه وزوان دښمن کړي چې وایي دلته د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د دوی مقاومت په نوم پر یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو وسلې ویشل کیږي. یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو ازادۍ رادیو سره خبرو کې دا کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره هم مهاله یو شمیر ځایي قمندانانو ته د دوی مقاومت په نوم وسلې ورکړل شوې دي. د تخار یو قومي مشر عبدالقادر افغان ازادۍ رادیو ته وویل که د دې چاره مخه ونه نیول شي د نامسلو وسلوالو ډلې به پیاوړي شي.
هغه شپه ورځو نه چې دا د اربکي او محلي پولیسو خبره راپورته شوې ده، خلک ځورېدلي دي او خلکو په هغه ستونزې بیا په حکومت کې نه دي حل شوي او دوی دې ته مجبوره شوي دي، اړ شوي دي چې طالبانو ته مخه کړي او ورځ تر بلې طالبان دلته قوي شوي دي. دا چې نوي اصطلاحات ورته کارول کېږي چې مقاومت یې دوه موده شیان، دا فقط هغه عناوین دي چې دوی ته پیسې راولي، دوی ته ډوډۍ پیدا کړي، دوی نتیجه به همدغه چې خراب شي څوکلی پکې وران شي.
د دې ولایت یو تن مدني فعال بشیر احمد بشار بیا وایي د ځینو ډلو لخوا یو شمیر ځایي قمندانانو ته په دې پلمه وسلې ورکړل شوي چې که حالات خرابېږي او طالبان راځي نو دوی به پرې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
ما فکر میکنم که اگر حکومت با استفاده از امکانات پولیس
که حکومت د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو نه په ګټنې په سیمه کې د خلکو امنیت تامین کړي، په هغه صورت کې هیڅ کله یو شمیر ډلو او کړیو ته دا پلمه نه پیدا کیږي چې په سیمو کې وسلې وویشي او د خلکو د زورولو لامل شي او حکومتولي له ننګونو سره مخ کړي.
د سیمې خلک وایي د شمال ختیز ولایتونو په ځینو سیمو کې د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو ډلو مشري پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بیلابیلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلي دي او خلک له دوی څخه ښې خاطرې نه لري. د کندز ولایت یو فعال ځوان صبغت الله سمیم په دې اړه وویل:
دویم مقاومت د غیر مسؤوله وسلوالي ډلو یو نوی نوم ده چې په دې وروستیو کې طالب سره د مقابلې په نوم راپورته شوي دي او زما په اند په مجموع کې دا ډله په ځای د دې چې د سیمې امنیت ټینګ کړي برعکس سیمې نه امنه کوي، ځکه دا خلک دي چې مختلف جنایات یې ترسره کړي دي او خلک له دوی نه ښې خاطرې نه لري. دا ډله د سیمې د امنیت په ځای باندې به د طالب ولسي صف قوي کړي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد طاهر رسولي هم ورته خبره کوي:
دغه سوک سے دغه کار کی دغه جوړی دغه خو بعد مغز دری بعد دغه کارونه ته لمن نو وی او دا په نفع د دولت نه، دا په نفع د وطن نه، دا په نفع د خلکو نه، دا یو پوجا مفکوره ده او دا د دې ملت د وطن لپاره مفید نه ده.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د یو شمیر ګوندونو لوري د تازه مل شو جوړولو بهر د سیمې د نسبی ثبات پر وړاندې جدي خطر بولی.
مردم طرز ازي داره کی در آینده اگر ام خلک ویر لري که پر راتلونکي کې حکومت دغه ډلې کنټرول نشي کړی او د سولې بهیر هم نتیجه ورنه کړي، خای کورنۍ جګړې ته لار هوار شي. دغه کسانو چې بسلی اخستی د دوی دلیل داده چې پر راتلونکي کې موږ تر پخو لاندې نشو او خپل حق او حقوق څخه دفاع وکړو او وای موږ له حکومت سره همکاریو. در حال چې دغه وسلوال ډلې د قانون پلي کولو پر وړاندې جدي ننګونه بلل کیږي.
هڅه مو وکړي چې په دې اړه په کندوز او تخار ولایتونو کې د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان ژغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستي د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او وی به هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې آذری ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووزي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنه قرباغ د بیلتون پالیسي مې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسیده. خاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته د څرګندونی کړي. د فرانسې د جمهوریت ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضی تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوی بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنځشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی وختي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغه ځایونو کې مورچه نیولې چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی پنهښ شوی. دا متناقض څرګندونې داسې محل کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلی دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته دوام وکړ د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. لدې کتنې وروسته د کومې موافقه خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم لخپلو ارمنی او آذری سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې دروانې لانجې په اړه خبرې کړي او متحدو ایالاتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکیچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي. ستاسو له پیغامونو
رادیو آزادی کارکون کې اوریدون کې او د ټول نړۍ مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای دې د خیر او د سولې او د نیکمرغۍ اختر کې د افغانستان د مشرانو په هیله لرم. بلکې د هیدی او شیرینی غواړو چې زموږ ملت شیرینی او هیدی هم دغه د خپل مشرانو څخه چې وربند وکړي وربند و موږ ته غټه توپه ده او هیدی ده د اختر. زموږ هیله او امید دا دی چې موږ صداغه دې راکیا اوربند وکي سراسري او دایمي تلپات اوربند وکي. تاسو ورور محمد زاهر د هرات ولایت نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه ملانه کی بلاد کونړونو ولایت د ناړی ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کیم. زه د ازادي رادیو لاله نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. ټولو هیوادوال دي الله رب العزت خو خوشاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دی الله محفوظ وساتي. والسلام با احترام.
مننه تاسو د کوچنی اختر مبارکي وایم.
پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړو. چېرې مو دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تېر کړو، موږ بهت د هلمند ولس نه پیل کړي. د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تېر کړي او طالبان او حکومت باید سره شین تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي، لکه څرنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. پاغه پروګرام کې ستاسو په شخ ګڼ ثبت شوی پیغامونه خبرو، او البته د افغانستان یو شمیر هنرمندانو او سندرغاړو د اختر د ورځو د اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده. په دې اړه به هم تر لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکړو. لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
افغانستان کې د درې ورځنی اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې په پیښه کې تر 15 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. په ووژل شوو کې د جماعت مولا امام مفتي نومان هم شامل دی. چاودنه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جماعت کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی هیواد غواړي چې د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله محب دغه څرګندونې پرون په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته وکړې. افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو د اولمپیک په سرژنۍ مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالیسي می ناګورنو قرباخ پر سر بیا د تازه کړکیچ د زیاتې دوه پاړه اندیشنې ولړ سیوی دي. د اسرائیل پوز نن سهار د حماس ډلې د بریدونو په جواب کې وار بیا پر غزه تاړانګي د توپونو ډزې او هوایی بریدونه کړې دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي چې د خپل نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حمله وروسته د تیلو لیږدول بیرته پیل کړی دی.
یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند غزیدو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر ته یو پرانیستی لیک په فیسبوک خپور کړی او په کې ټینګار کړی چې اوربند وغځوي. تفصیل په دې راپور کې.
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په نوم په یو پرانیستی لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کړی. ستایل ویلی دی چې دا چې پریکړه مو وکړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. هغلی دریا پر فیسبوک د خبر شوی لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو تلبای کوي او درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیر خیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په وروستۍ پیښو کې ژوند بایللې او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله د کوزی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ رډیو سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د ساه اخیستو یو فرصت وباله. خو په افغانستان کې له سیاستوالو او مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دی یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د پلام او د جنگونو وشو کدغه اوربند وغځیږي او داسې چې تل پاتې شي او دغه ډز ټومبق بن شي او دغه خوار ولس ژوند طرف ته راشي، په دغه وطن رحم وشي، په دې وطن کې کار وشي، ونی بوټي پکې وکړلی شي او ښکلاګانې دې وطن ته راوړی شي. زما به هم دغه د عجزانه خواستي ټولو هغه خلکو ته چې د چا په لاس کې دي، دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي، هغه ټولو ته به زما یو ډېر عجزانه خواستي چې دغه سلسلې دې خدای پاک ختم کړي، ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کی کنه، چې په دې وطن او په دې خاوره او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي، نو مونږ خو وزر کولای شو، سوال کولای شو، هیله کولای شو.
سان سال کرزم شیرا یاد رشتے مڑے اختر کے آغا وقت بیل وچے نکری زیب میوڑی اختر کے سان سال کرزم
فریبا ظاهر
د د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې کیچی روغ جوړه خوشاله وسی د دې بیا هم زفر بازار خوشاله مچ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په 13 کې مو مشتره استولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې دي کور مودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي پر لا پسې به خبرو کو لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت زموږ د یو دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عوامل باندې او د خلکو پر بیغوري باندې شغیدل دي په ګډه به سره اورو.
السلام علیکم حاجی محمد هم د ننګرهار ولایت د چین لسوالۍ نه سلامونه او نیکی هیلې آزادې راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت مزیدي غوښتنه ده چې دغه د شړډل نه شوکان په ټیلرو کې راځي او د شوکان وزن زیات دی ټول پاخه سړکونه خراب کړ او سړکونو کیفیت ټول د منځه وړ. نو دولت له مفکره کې غوښتنه ده چې د چین لسوالۍ مسولین چې کوم دی او د غنی خیل او د شوکان نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډاک ټیلر په دې سړک خوشی کې ټول پوخ سړک خراب کړ باید دغه مخنیوي وشي. مخنیوي ولشي دغه سړک په فراتلو کې میاش کې د منځه لاړ شي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان یہ سے بن رہا ہے یہ کہ لکھن رہا ہے امام صلیل محمود دکنے سے بعد اعلان کر رہا ہے صاحب اختر شیخ رضی اللہ عنہ جی عالم مزوم میں تم بار تو محمود دکنے سے جا رہا کابل لکھن رہا ہے تو کچھ ہو سکتی ہے عالم بار عالم بار بند خالد دبی سن سلام حافظ کی طلاق چلا ہے شریف دادار مسجد یہ کار میں خراب تھی دل سے سوا خون دار ہے لے
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر پر تماس کیا ما زغوارہ مچے نورستان کی داغا دا خوراکی تھوکو آگا بیو پاڑا پر نظر شریک لما کچھ ہم متاثفان معمولا پتول افغانستان کی داغا دا روزی رات اکثر زمنګ سوداګر او دکانداران چې دي دغه عام خلکو پر وړاندې پرځای دي چې دغه مبارکې میاشتې په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي. ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي. او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شروالي رئیس جناب انجینر حدت اللہ صاحب نے ڈیر زیاد منہ میں کوم چھے دیو تا مرکز پارون کی تا دکاندارانو باندے ہو گرزے دل او اگوی تا داغا جدی سپارختن اکرل چھے کسائندہ کی تاسی حل کو پروڑان دے خوراکت تو کی تا جران بیتا خرس خوای نو تاسی با جدی اکسل عمل سر مخامخ کیے جائی اندارن اکثر دکانداران چھے دی دل تا داغا اسپار شدہ یعنی تاریخ تیرشیوی مارون ہم پا خلکو باندے خرس خوال چھے دا ہم دا خلکو سر یوا دوکا دا او جفا دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر سو دو کہ نو غزما امت میں نہ دی بنا ما دغه دکاندار صاحبان نه دا هله دا چې دی باید دغه روزی مبارک میاشت په کتلو سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکیونه کی او دغه مبارک میاشت کی باید دی خپل غ خوراکي توکي په لوړ باید خلکو باندې خرص نه کی.
نو السلام علیکم دا دې ته دا پیغام پر د ګل خان کوچه خبرې کومه منګه دا مالونه دا غرو کې پیایي مونږ ته لغلوانو سره لغلو سره مخ کېږو مونږ ته بهیت دي اشرف غني د یو مثلا اسناد راکول دي او بل ته دا اشرف غني آباد هم باندې کوچانو دا دا کوچان نه دا افغانستان ته آباد دا غوا خې د خپل بدل حکومت کې دا پسونه دا قرباني ته به دا خلک مالونه حکومت کې. او سلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام د هلمند ولایت آزادی ته دا پیغام په زما شروع را دزمو آواز سره دا پیغام ورسوي چې په ټوپو چارواکو پوری چې هلمند وضعیت ډیر خراب دی. ولسوالی مشره دی لاری بندی دی سار ټول مشره دی په ټول اوږه باندې جنگ دی ګرانی د اور د افاتو کورنا ده د دې افاتو بکر باندې کاسي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي د اوس مستو کور ته خدای ولسته ته پوهه په لکاو کورنا ته دی نه دا دی چې چې بار په فارانو باندې کاسي شار باندې ګرانی دی کاری دی د شپې پر اوږه باندې تکار دی کمر باندې جنگ دی چې خو دې داري جمهور دغه دا یلمن وجهه مخره لري پر ځای خدای زواز ورته وی دا سره ټول پوهه واکو پرې ته چا پرې یلمن دی وجهه خې غاډو دی
کله دا خبر خو دې مسلمانان په دغه ځای کې راځل کی گرانی ہم دا اور ہر چیز جینس کالدار جینس باندھ کرتی خدا کا حکومت حص نے کی اور دو کوشش نے کی افغانستان مظلوم ملتا افغانستان درد دلی ولستا افغانستان درد دلی ولستا هغه اولیات کې ځان ارزان روان شي چې په کور لومړی شایان کې کارونه په داخله ازادي راځي.
سلام علیکم ورور اخی جوړ زادادی ارادو کارکون کا وردن کو ته سلام علیکم ضرور جان د ډرایور مورور داد پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک ورور جان مکمل غل د ورور دا ورور دلته موټر راو باسي بلوچ لسیره لندیان منډان موټر وباسي هغه ماتکان ور کی ور کی چې د تیریس سر نه وخی دي په تلاشینه اتی بیا ورور دلته هغه ماتیان در تراو دي نور موټران په